افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې زیاتېدو خبره کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مشر او د یو شمېر غړو د وروستیو څرګندونو په باب هم واوري چې په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قتل په یو قضیه کې چې په اعدام محکوم سیو و نن اعدام مسول. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حاجی محمد محقق څرګندونې له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. ترکیه د 318 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د کورونی چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او په قتل کې په اعدام محکوم سوي و نن اعدام سول. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی ډلې دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو دی وسختمن شرکت د مرستيال د تښتونې او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورونی چارو وزارت ویان وی پیدام سو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا په خوانی غړی حاجی اسکر د غرز زلمای عبدالظاهر فائق او تیمورشاه شامل دي. د افغانستان جمهوری ریاست د حاجی محمد محقق د څرګندونو په جواب کې ویلي چې دغه څرګندونې له بهرنیو سیاسي اصولو سره په ټکر کې دي. درک پیلامه کې ولسی وی چې د څرګندونې د افغان حکومت نظر نه څرګندوي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس هم د محمد محقق څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی وو. نن په کابل کې ځینو مدني فعالانو د دغه څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمعی از نهادهای مدنی کو
موږ د کابل ځینې مدني بنسټونه دلته سره راټول شوي چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محقق غیر مسؤلانه څرګندونې وکندو.
شغلی محقق د شمې پرس په تهران کې د لشکره فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو دغو څرګندونو دفاع کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤوف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل
نن چې له هر لوري د دودیزې لوی جرګې د دایري رو غوښتنه کېږي فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کمیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د کمیر یوه کارکوونکي احمد رامین ازادي راډیو ته وویل
پرواز په کوم روز صورت ګرځي؟ نه 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 الوتنه کې مو یو واسي کارکونکي وو. سر له راتلونکي ونې به هر یک شنبه او پنځ شنبه مسافر کولای شي ټیکټ واخلي. پر لسو بجو به مو پرواز ولوي.
اوس به له کابل څخه مسافر په 90 دقیقو کې تاشکند ته رسیږي. لزیات کلونو رئیس له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وو. مسافر مجبور و د استنبول یا دوبی له طریقه تاشکند ته رسیدو لپاره له 1300 څخه تر 2150 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. نړیوال مرستندوی صندوق د ایډز نری رنز او ملاریا ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا له وزارت سره د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تړون د روغتیا وزارت د پالیسي او پلان د معین ډاکټر احمد جان نعیم او د نړیوال مرستندوی صندوق یا ګلوبل فند د استازي ترمنځ نن په کابل کې لاسلیک سو. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتي مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 318 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو نن په دې اړه راپور ورکړ. دا اژانس په حواله د هغو کسانو له ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شای ونیول سي 303 سرتیری دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه خو ګولن د تورونه ردوي. په پام کې ده د سوریې د حکومت مرکچن نن جنیوا ته ورسیږي څو د دغه هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب رابلل سوي دي. دمشق تر دې مخکې په دغو مذاکرو کې چې پرون پیل سوي د خپلو استازو د ګډون خبر نه و تایید کړی ځکه اپوزیسیون لا هم پر خپله غوښتنه ولاړ دی او هغه له واک څخه د ولسمشر بشار الاسد لري کېدل غواړي. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو د څیړنې د ځانګړې محکمې قاضیانو نن خپلې څیړنې وځنډولې. دا څیړنې وروسته له هغې وځنډېدې چې د بوزنیا د کروشیې د شپږو رهبرانو له ډلې یوه یې د محکمې پر مهال خولې ته یو بوتل نږدې کړ او په نارو یې وویل چې زهر څښي. سلوبودن پرالیاګ له 1990 میلادي کال څخه تر 1995 میلادي کاله پورې په بوزنیا کې د کروشیې ځواکونو پخوانی قومندان و. نن چې د زهر څښلو خبرداری ورکړ په شل کاله باندې محکوم سو. هغه نارې کړې سلوبودن پرالیاک یو جنګي مجرم نه دی، زه د محکمې فیصله نه منم. له دې سره قاضي کارمل اوګیوس ناڅاپه د محکمې جریان وځنډاوه. او شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القارئي بالستیک توغندی ازمایلی دی. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې بلل شوې ده. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون وویل
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القارئي بالستیک توغندی دی چې ډېر ستر سروکی لېږدولی او د امریکا اصلي خاوره ویشتلی سي.
امریکا، ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي د تازه ازموینه غندلې ده.
له سلیمه متصلینه مننه چې د افغانستان او نړیری د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت د اجرایي ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې او ویل چې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په راتلونکي جنګي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنګي حالت څخه ووځي.
د افغانستان د ولسي جرګې مشر او یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړېدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ.
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است.
د افغانستان سوداګری او صنایع خون پر هغو 15 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی کوي چې په هرات کې یو سوداګر تښتول او چې وروسته ووژل شو.
تقاضای ما ای هستند که بالای تمامی اشخاص باید امی حکم تطبیق شوه و ما ایر استقبال میکنیم.
پیانا نیوال موضوعات که لبنده ده سعودی عربستان دی یو میلیاردر ده خوشکیدو پا باب نور معلومات آورید لشه. دی خبرو انتر پایه کراس رو سی دی افغانستان و سیمی پر نور موضوعات هم لرو. ازادي رادیو اوري د افغانستان جمهوري ریاست بلخره د حکومت د اجرایي ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په وړاندې عکس العمل سرګند کړ. حاجی محمد محقق ایران ته په رسمي سفر کې د سوری جګړې ته د افغانانو د استولو هرکلی کړی وو. د حاجی محمد محقق د ورسته او سرګندونو په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه راپارولي او تر نن پورې هم دوام وکړ. په کابل کې د ایوي مدني ټولنو فعالانو د هغې وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون او دغه راز د دې هېواد د ملي منافعو خلاف وبللې. د افغانستان جمهوري ریاست هم نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې ویلي دي چې د حاجي محمد محقق څرګندونې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ، ملي منافعو او دغه راز د دې هېواد د سولې او ثبات ضد یو دا موضوع به جدي وڅېړي. له دې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم دا موضوع په جدي څېړلې وه. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم دا شیبه را سره دی. شفق صاحب، د افغانستان جمهوري ریاست بالاخره د اجرایي ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستۍ څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که څه هم د اعلامیې لنډ جزئیات مو اوریدونکو ته وویل، په لنډو خبرونو کې هم په دې اړه نور څه ویل شوي دي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان جمهوري ریاست نن د محمد محقق د سرګندونو په اړه چې په ایران کې کړې وي غبرګون وښود، او غبرګون یې تر یو حده په اعلامیه کې چې خپره کړې ستون دی د ارګ ویلي دي. د کوم خبرې چې محقق د اجرایي ریاست دوم رسیال کړي، دا د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو سره په ټکر کې دي، د افغانستان له ملي منافعو سره، له ثبات او امنیت سره د افغانستان او دغه راز د افغانستان د نافذه قوانینو سره د پټکر کې دی او دغه سرګندونی رد کړی دی او په عین حال کې ویل دي چې دا به د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې به دا په جدي ډول وسیړل سي. باید ویم چې تر اوسه پورې د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه دغه ډول د محمد محقق د سرګندونو په اړه خبرګون په واضح ډول نه سرګند کړی او دغه اعلامیه چې څو دقیقې مخکې را رسېدلې دا ښیي چې ارګ په دې موضوع کې جدي دی. باید ویم چې محمد محقق په ایران کې په یوه غونډه کې ویلی وو چې هغه کسان ځینو افغان اتباعو په ګډون چې په سوریه کې په جنگ کې ګډون کړی هغه استایلی وو او لغوس خیمنه کړې وه او د افغانستان کې هم دغه سرګندونی ډیر قوي درلود. حتی نن د مدني ټولنو یو نهاد هغه هم په دې اړه اعتراضي غونډه وکړه او د افغانستان ولسی جرګې هم او د مشرانو جرګې هم په دې اړه دواړو جرګو خبرګون خودلی او دغه خبرې دغه شخصي بللې رد کړې دي او حتی د ملي شورا اداري هیئت ویل دي چې محمد محقق باید په دې اړه مجازات سي تر دې حد پورې هم. نو محمد محقق له خپل خبرو څخه دفاع کړی او ویل دي چې دا دغه شخصي نظر وو. او باید ویم افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه دوه ورځې مخکې خبرګون خودلی وو.
بله، تاسو د عبدالله عبدالله خبرګون ته هم اشاره وکړه، خو عبدالله عبدالله د محقق نوم نو واخیسته. د دوشنبه په ورځ چې کله عبدالله خبرې کولې یوازې دومره وویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د جنګیدلو استایل د افغانستان ملي ګټې نشي تامینولی بلکې زیانمنونکي دي او په دې اړه نورې څرګندونې نه وکړې. خو نن جمهوري ریاست دا موضوع جدي راخیستې او په لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله ویل چې دغه موضوع د افغانستان د جاری قوانینو په رڼا کې په جدي ډول څېړي او بررسي کوي. به شفق صاحب دغه اعلامیه کې چې خبره شوې زما مخې ته هم پرته ده، په یو بله برخه کې ویل شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له اوږدې مودې رئیس د داعش په څیر نورو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې ښکېل دی او د دې هیواد ډیر وګړي د دې جګړې قرباني شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان په قانون کې د عسکري مکلفیت یا خدمت او دا د یوازې د افغان وګړو د هیواد د وګړو په چوکاټ کې د ملي حاکمیت او د افغانستان د بیرغ تر لاندې جواز لري او بس. او حکومت دا واضح کړی ده چې افغانستان به هیڅکله هم په نیابتي جګړو کې چې اوس له افغانستانه بهر په سوریه، یمن او نورو کې روانې دي ښکېل نشي او نه به هم چاته اجازه ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان د نیابتي جګړو ډګر وګرځوي. نسیم شفق له تاسو نه مننه. ازادي راډیو اوري د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه موږ تاسو شیبه په شیبه خبرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. جنرال جان نیکلسن هم دراز ویل تر اوسه پورې د پاکستان له لوري د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي، خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایی ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او کنه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د نوي ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شرغوښتونکو ایجنټانو ته یې پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپانې په افغانستان کې جنګیږي. نیکلسن هم دراز ول له نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
د پوزي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي تر څو چې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي د پوزي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږي کولو چارې پر مخ وړې دي. د لیسمت سروان سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل
جګړه باید د دوه بورډو چاغه په نظامی اړخ پورې اړه لري. طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپل برخه ولري نو بیا دوی کولای شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځه وړلو کې مؤثریت ولري. په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دي دوی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مکته کې برنده وي. ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي چې ریښې د جګړې بیرون دي. د جګړې تمویلوونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي تر څو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. روس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي. ولې هغه خبره د انتحار انطلاق هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنټرولېږي نه په مستقیم عسکر باندې کنټرولېږي. د جګړې ختم په هغه نقطه کې دی چې افضل اړخ یې ماتات وایي.
دی وایي چې شاید په دوو کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پری نه دی. دلته خو تاسو خپل د دې مسؤلینو د څاروان صاحب اوري چې دوی خپل وایي دلته اضافه تر شل ډلې په افغانستان کې جنګیږي. نو اتاکه سړی د کیکې وګوري کېدای شي تر دې هم ډېرې واوسېږي. کېدای شي هغه خبر ده که غلو مواد مخدر او کاروباریانو دا ور باندې اضافه کړي کېدای شي تر دې هم تعداد زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کېدای شي په کټ شکل یې تغییر وکړي. ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې کومه ځای څخه جګړه مدیریت کېږي او د کومه ځای چې د جګړې تمویل کېږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده. ولې په کور کې دننه کېدای شي شکل یې تغییر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولای. ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولای شي، مین خو یو ځای ښوولای شي، نور خطر خو واقع کولای شي. ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې خطر سره وګوري.
د امنیتي چارو کارپو عبدالجبار قهرمانو چې په افغانستان کې د روانې جګړې په تیره بیا د دغه جګړې په اړه د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو، نیکلسن ویلي چې په راتلونکي جنګي فصل کې به امریکایي ځواکونه په پراخو عملیاتو کې ونډه واخلي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړیدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ. له راپورونو له مخې د کندهار په جوړیدونکو غونډه کې چې په ټولنیزو شبکو کې هغه دودیزه جرګه هم بلل شوې د مخورو چارو د مخورو قومي مشرانو ترڅنګ د غرض د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواک کې هم ګډون کوي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپور کوي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړیدونکو غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. دوی وویل د ملي اوالي حکومت سره لدې چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو، د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزورۍ سره مخ دی، خو موجودیت یې لدې ښه دی چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړیدونکو غونډه د ګڼ شمیر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل
تحت عنوان لویه جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است.
د عنعنوي لویه جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرسه جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په کتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي اوالي حکومت قبول کړ. باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي.
د افغانستان په اکثرو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلي چې له روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وتو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یوه ستره درې ورځنۍ غونډه جوړیږي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځین مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو او د ملي اوالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره لروان وضعیت څخه د وټلو په نامه د لوی جرګې پر ابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین حماین، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زیلاله، عبدالرحیم ایوبی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال حماین حماین چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړیږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د قندار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د قندار نه دا مسله شروع کړو، موږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو او بالاخره خپل یو نتیجې ته ورسو.
خغلی حماین وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي.
و مردل چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر او د دې جرګې یو شمېر غړو په کندهار ولایت کې له جوړیدونکو غونډې سره مخالفت څرګند کړ او هغه د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل. خو له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال همایون همایون چې لکه څنګه چې په راپورټ کې مو هم واورېدل د دې جرګې ملاتړ وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو بیا پر هغو پنځو انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
د چهارشنبې سهار وختي د پولي چرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړي تختونه په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دغه 15 اعدام شوي کسان د انسان تختونه او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستيال محمد شای ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا پخواني غړي حاجي اسکر د محمد انور زوی زلمه د عبدالعلی زوی، عبدالظاهر د محمد یوسف، فائق د یار محمد زوی او تیمورشاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړي وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد اسکر انوري شاوخوا یو کال وړاندې د ملي امنیت له لوري د یو کس د برمته کېدو په تور چې وروسته ووژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تښتونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمته کوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تښتونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هیواده پانګې ویستلو ته زمینه برابرولی شي.
نو امر دلته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پر هغو 50 انسان تښتونکو د اعدام د تطبیق هرکلی وکړ چې په هرات کې یو سوداګر تښتولی و چې وروسته ووژل شو. دغه 50 په اعدام محکوم شوي و باندې نن د اعدام حکم په کابل کې تطبیق شو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستیو څرګندونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د هغه دا څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بلل شوي او ویل شوي چې د افغانستان د قانون په رڼا کې به دا موضوع جدي وڅېړي. محقق ایران ته په وروستي سفر کې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله چې آیا په بهرنیو هیوادونو کې په جګړو کې د افغانانو جنګېدل به د افغانستان راتلونکي ته څومره تهدید وي؟
یاد محمد نقشبندی له زابل ولایت شاجی ولسوالۍ نه د سر په تماس کې دغه خلک په سوریا یا په نورو هېوادونو کې جنګېږي. د دغو آینده ته باید موږ ډېر دغه نهسابجې نهسو. اوس فعلي وضعیت دې هلته جنګېږي. اوس فعلم په افغانستان کې بد تاثیرات لري، لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورني مشکلات لرو. دا تقریر داس داعش هغه پلمه ور دوږي چې هلته موږ په سید باندې هزاره ورونه یا نورونه جنګېږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هېوادونو کې څرګندونې کوي. دا عین د افغانستان په جګړه باندې د سیلو تولو په معنا لري.
محمد عمر د پکتیا نه. د خدای نباتي جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونې کومه حقیقت سره کړي دي. دا به ډېر بد اثر او تاثیرات کې به د سیمه باندې او خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور راوته پکای وهلي. دا به نورې ښې پایلې ونه لري.
زه فکر کوم چې د نورو هېوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګېدل دا ډېره دردونکي ده او د افغانستان لپاره یې عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي.
او سمې باندې نړیواله موضوع د راپورونو له مخې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ یو بانفوزه غړی شهزاده متعب بن عبدالله د جورجاري په اساس له نظربندۍ خوشې شوی دی. نور حالید فرشته جلزی په راپور کې.
د سعودي عربستان د ملي ګارد مشر او د وطني حراست پخوانی وزیر شهزاده متعب په هغو 200 شهزادګانو او لوړتبه چارواکو کې وچ دروانی میاشتې په پیل کې ونیول او تر نظارت لاندې سو. فرانس پریس وایي دا کسان د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له لوري پر قدرت د واکمنۍ ټینګولو لپاره د یوې هڅې په لړ کې نیول سوي دي. شهزاده متعب چې یو وخت د شاهي تاج لپاره په کتار کې تر ټولو مخکې وو، د شاهي کورنۍ تر ټولو معتبر غړی دی چې له نظربندۍ خوشې سوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د سعودي عربستان حکومت له نیول شوو کسانو سره د پیسو د معاملې پر اساس یو شمېر کسان خوشې کوي. د سعودي عرب د حکومت یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې شهزاده متعب د سه شنبې په سهار خوشې سوی دی. بلومبرګ خبري اژانس د سعودي عرب د حکومت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې شهزاده متعب د خپلې ازادۍ لپاره په معامله کې تقریبا 1 میلیارد ډالر ورکړي دي. شاهزاده مطیب په دې اړه خبرې نه دي کړې. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت هم دا خبر نه دی تایید کړی، خو د رسنیو پر ټولنیزو شبکو د شاهي کورنۍ د یو شمېر غړو له تبصرو داسې څرګندېږي چې شاهزاده مطیب له نظربنده خوشي سوی دی. د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله زوی شاهزاده مطیب 46 کلن دی. د ملي حراست له وزارت چې په سعودي عرب کې د قبایلي قدرت یو اساسي